وزیر سابق وزارت صحت عامه و همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما بودند در برنامه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و صحتمند باشید.
شکر.
سلامونه، ستړي مشي د شپې نه بجی د خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د وقفه کار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو پانلیوال جام په نړیوال شلوریز جام کې استرالیا ته علامات ورسره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد باورمن شوی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باورمند او اعتماد ولرو چې پایلو به هم موږ ګټلی شو. د خپلو لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام ته د ګټلو لپاره راغلي دي. راشد خان زیاته کړه دا لوی بریا ده، له دې ځایه پایلو به هم ګټلی شو او هغه به ډیر خوشحاله وي. هر ټیم چې ګوري له موږ څخه یې ویره وشي. پایلو به دومره لرې نه ده. نن افغانستان له استرالیا نه د یو شت منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تکلی لا ژوندی پاتې دي. د افغانستان بله لوبه به سه شنبه ورځ له بنګلادیش سره وي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې درې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې نن به د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکندي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې ورښتونه دوام وکړي. په دې ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د باد سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 500 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوای لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو حرکت وکړ. د وزارت نن پر خپلې په یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې له نیکوارا ګوای سره د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی. تر دې مخکې د دې هیواد رسنیو راپور ورکړی و چې دغه هیواد د افغانستان لپاره ناستوګن سفیر ګمارلی دی. مایکل کیمبل چې د مهال په چین کې د نیکارا ګوای سفیر دی ټاکل شوی دی له دې وروسته د کابل لپاره هم د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکارا ګوای د ولسمشر مرستیالی روزا ریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبره تایید کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په پیکینګ کې د افغانستان سفارت لارښوونه شوې ده چې د نیکاراګوای له سفارت سره نږدې کاري اړیکې ولري. د نیکاراګوای په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د ګوتو په شمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. او د یونان د هایډریټ اپو په ځنګل کې له اور لګیدو وروسته 14 کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي چې اور نمړې په یو تفریحي کښتۍ کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګیدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپین شوي دي. یوناني چارواکو پرون شنبه ویل چې اور د جمعې په ورځ د اتن د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې ولګیده. له ډېرې خوارۍ وروسته د اور مړ شوی دی. د یونان د اور وژنې ادارې د شنبه په ورځ وویل چې ټول نیول شوي کسان د یونان د پاتې او د یکشنبې په ورځ به د څرنوالي دفتر ته حاضر شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې بر سره د افغانستان د تاریخي بریا په اړه باندې چې د نمړي ځل لپاره یې وکولای شو استرالیا ته ماتې ورکړي، د خلکو د خوشحالۍ او مبارکۍ پیغامونه هم درنګه د پخوانیو شمیر چارواکو پیغامونه به هم درته ولرو. له دې سربېره به د هغو کروندګرو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې وایي د هندوانو حاصلات یې سم خرید نه لري.
دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه غوډیر دي. نرخونه ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنگزار ده.
د افغانستان انټرنیشنل خبريال شبنم دوران ادا کړی د چپلار طالبانو وهلې او ټکوالې دي. وړاندې بعد د خبريالې خبري او دا چې ولی طالبانو یې لپلار سره دا ډول برخورد کړی د انګیزي په اړه به هم جزئیات درکړو. نور مطالبم لرو که چیرته وخت پات شو ساس پیغامونه بم راوخلو. التیا مغاړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. یو شمیر سازمانونو افغانو سیاسي څیرو د مدني ټولنو فعالانو د دوهی په دریمه غونډه کې د افغانو میرمنو استادو نګډون ته خبرګون نه خوتلې ویلي دي چې د طالبانو سرغړونه ته د مشروعیت ورکول په معنا او د ملګرو ملتونو د بارتا نه جبرانیدونکي زیان راول شي. د ملګرو ملتونو د شورا د امنیت شورا تر غونډې وروسته د یوناما مشر روز او تنبای په نیویارک کې خبري اعلان ته ویل چې د جون د درشمې د غونډه کې به د خزو او مدني ټولنو استادو ته ګډون اجازه ورنکړل شي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور څه زیات راکړي.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استادو نه ګډون ته د خبرګونونو دوام. یو شمیر سازمانونو افغان سیاسي تیرو او د مدني ټولنې فعالانو د ملګرو ملتونو د پریکړې ته چې د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استادو ته بلنه نه ورکړې نیوکه کړې. ملاله فند چې د نجونو د زده کړو لپاره د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په مشرۍ جوړ شوی د شنبې په ورځ د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو د استادو نه ګډون په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ویلي دا حزبول د منولو وړ نه دی او یو خطرناک مثال جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې په دوهې کې غونډه د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی. خو له طالبانو سره په خپلتیا او د خصو په څنډې د کولو سره به د پام وړ پرمختګ ونه لري. پیلامیا کې د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل شوی چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن هم ویلي چې د افغانستان په اړه په غونډه کې د طالبانو ګډون په اجنډا کې د ښځو د حقوقو د موضوع یا د افغان میرمنو د حضور پرته د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکو زیان رسولو د ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې د بشري حقوقو د سازمان د ښځو څنګه مرستیالي هیدربار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړي. دغه شان د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب سازمان مشر زرقه یفتلی په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبی او د ولسي جرګې په خواني غړي فوزي کوفي هم د دوهې پر رواني غونډه کې د ښځو د نه ګډون پریکړې ته په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبرګونونه ښودلي او دا پریکړه د ملګرو ملتونو سازمان د اصولو خلاف بللې ده. مخکې تر دې هم د موضوع ته ګڼ شمېر خبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د دوهې په درېمه ناسته کې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه قات کوي. لټلې وګمې توخي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه شزنه نه یوازې د نن په افغانستان کې له ټولنې څخه حساسه وي بلکې په نړیواله سطح په دغه غونډو او مجالسو کې د شزنه او حساسول د دې ښکارندوی کوي چې د افغان شوز سره نړیوال لوی صادق نه دي.
افغان میرمنې هم وایي چې په دې غونډه کې د خزونه ګډون د افغان میرمنو د غږځپلو په معنا ده او د ملګرو ملتونو اعتبار لمینځوړي. یو مترز افغان میرمن امن احمدی وایي
کده زو استاد د دوهې په ناسته کې ګډون ونه لري نو څوک به د افغان رنځپلوخزو د هغوی حقونو او ستونزو په اړه आवाज اوچت کړي تر څو ټول نړی خلکو او د خزو د حقونو مدافعینو تر غوګونو زمونږ د افغان قربانی شو انجونو او خزو आवाज ورسیږي.
د غوښتنې او نیو کې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جون د دشمنیتي په غونډه کې به د افغان خزو استادې ګډون ونه کړي. د خبره د جمعې په ورځ امنیت شورا تر غونډې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روز او تنبایوا په نیویارک کې خبريالانو ته وکړه. خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نو موري ده هم ویل په غونډو کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري د هم خزو پورې اړه لري. ټاکل شوې ده دوه درې مغونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب دروانې میاشتې په دیشمه د جولای تر لومړۍ نیټه جوړ شي چې طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې او دوی د خپل پلاوي د ورسولو اعلان هم کړای دی. طالبانو د دوهې په تیرو دوه نورو غونډو کې ګډون نه وکړای.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
نن افغانستان وکولای شو چې د شلورونو په نړیوال جام کې د ټولو قوي ټیم استرالیا ته ماتې ورکړي. دا د افغانستان لپاره تاریخي بریا وه. ورزو فیروزی عزیزی ته چې د دغې بریا د لمنځلو په اړه باندې د خو سربیره د نورو ولایتونو نه د خلکو غږونه راټول کړي دي او د هغو چارواکو مبارکۍ پیغامونه هم راخیستي دي چې د دغې بریا په اړه پر خپلو ایکس پانو لیکلي وه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په کډاو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقيو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې ولستر کومې د خوشحالي اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسه شپه په ویخه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکي ابرار الحق دولتزی او د کابل ښار اوسیدونکي فریده ازادي رادیو ته وویل
تلوار به شپې خو ګډ وډ شي سمېټ وسنګ راځي کوم میچ وسنګ خو به اخر را خدا پاک وره مې میچ هم غټه او د سحر چې کوم بریا هم تر لاسه کړو هم غټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړونګه احساس کوو.
دا زمونږ ټول افغانان لپاره ډېر د افتخار او ویاړ ځای دی چې مونږ د ستاسو افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډېر زیات خوشاله یم. هیڅ ستانه سره کولی کوم الفاظ زره خپل خوشالي بیان کوم. زنده‌باد افغانستان زنده‌باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو اریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنوي شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو زمندې ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یو وسنۍ خوشی د اوس د افغانان لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي موږ پر ملي سرود او کسان خپل هیواد کې نه ستوري تلای خپل هیواد خپل بیرغ نه سپورته کوي خپل هیواد خپل بیرغ نه سوري تلای. بل نو چې افغانستان په ډیر وخت باندې چې استرالیا باندې یو قوي لوبډلې تمات ورکړي نو ته دې بل لوی خبره نشته.
د یادونه ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نوري برخي ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې خېل استراولنې لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله هم په خځلې دوسره د لومړي ځل لپاره د فوتسال نړیوالو لوبو تلار پیدا کړي. د غشان په یو شمیر نورو برخو کې په ځنګړي ډول رسمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد شینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واده ستیر کال سریز نه لمن سره انکار کړو نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه انشاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لګزرا کمزور ده د دې د بخزيات هلمند یاسو چې منګه دالو به وګټو
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان د وکول استرالیا ته مات یو ورکړه نو زموږ ویاړ دی زموږ اتلان دی تل دی بریالي وي.
د دې بریا پاړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په خوانی او چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. لدی ډلې په خوانی او ولسمشرانو محمد اشرف غنی حامد کرزی د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق همدارنګ زینو طالب ټټپورو او لوړپورو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړي دي. د اتو غوره لوبډلو پړاو په ګروپی لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې هند ته سیالي بایللې بل لوبه یې له بنگلاديش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمه پایلوبې ته د رسیدو لپاره چانس ډېر سي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو کولای شئ چې د افغانستان د نړۍ بریا په اړه باندې نور مطالب او همدارنګه د راشد خان وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو په نړیوال شلوریز جام کې استرالیا ته له ماتې وروسته دا باورمن شوی دی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باندې باور او اعتماد ولرو چې پایلو به هم ګټلی شو. دا له خپل لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام د ګټلو لپاره دوی راغلي دي. راشد خان په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دغه بریا چې نن دوی ترلاسه کړې ده دا لویه بریا ده، له دې ځایه پایلوبي هم ګټلی شو. هغه ویل چې دا ډیر خوشاله ده چې ګوري هر ټیم له موږ څخه ویره لري او پایلوبه د خبره لري نه ده. نن افغانستان استرالیا ته د یو شمنډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تک هیلي لا ژوندۍ پاتې دي. افغانستان بل لوبا راتلون کې سشنبه له بنگلاديش سره لري چې دا به سرنوشت ټاکون کې وي د افغانستان لپاره. د افغانستان په تړاو نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورزو د په غزه کې جګړې ته چې د اسرایلو د دفاع وزیر امریکا ته روان شوی دی، دا چې په کوم مسایل به بحث کوي اسمت سروان دی. اورو
د اسرائیل دفاع وزیر چې لخپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگټن ته تللی ویلی چې دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکو لپاره پریکنده او حیاتی دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابی په هوایي ډګر کې واشنگټن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې مهمې شوې دي. د وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزې او د اسرائیل شمالی پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغی شي. شغلی ګالاند زیاته کړه چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزه، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې دریم پړاو ته د وضعیت لیږدو یادونه وکړه، خو په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترنګ په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر ژر په غزه کې د حماس د پوځي څنګه د مات اعلان وکړي. ټول دې چپې څخه زیات شمیر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابلې لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو ګالان په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن، بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن، د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکړي. د ټایمز اف اسرائیل رسپانې د راپور لمخې د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوسټ درانه بمونه چې اسرائیل ته د هغو لاستولو ډډه شوي ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیرونه په انګلیسي ژبه په یو ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یو ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرایلی رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لازیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوری پالو د جو بایدن اداره تورن کړ چې د اسرایل کافی ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرایل باندې د حماس د افراطي ډلې له بریده وروسته سمدستي د اسرائیل له حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې یو شمېر خبريالان د وی بلې افغان خبريالې شبنم دوران وروسته د تا په اشاره سره وای چې د طالبانو د حکومت فشارونه او بندیزونه پر خبريالانو روسنې او د پخا په پرتل ډیر شوې دي. شبنم دوران په وروسته کې د انډیپندنت رسپانې له انګریزي څنګه سره په مرکه کې ادا کړې ده چې طالبانو یې پلار وهلې او په مرګ کې کوخلې دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ اورو.
د د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلوونکې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده. نوموړې دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپنډنټ له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انسټاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا خبره منلې، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده. د انډیپنډنټ پر راپور کې راغلي چې د شبنم خان دوران د پلار سر، پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولی چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاستو ډیر تر ګواښونو لاندې یو او موږ ویر لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې دا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زندانی شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
هر نوع اعمال فشار و تهدید
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو لامل هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علی خبرنگاران و فعالان رسانه ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادي او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبریالانو د سختو بندیزونو، شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د مې په یوویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډیرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړای.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کروندګر وایي که څه هم سږکال د هندوانو حاصلات ښه دي، خو بازار سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی وایي بازارونه ځکه ساړه دي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په همدې ټیټه بیه هم نشي اخیستلی. دغه شان له ګاونډیو هیوادونو هم هندوانې راوارديږي. ورځو تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول
د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګری لسوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسد الله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅیږي. دا د دقان د پلاستیک او د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه غوډیر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار دی. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته همسایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریب ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانې راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من ته 10 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستان بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 60% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول خان جنرال کوزی وایي
د هندوانو صادرات فقط زموږ د پاکستان هیواد ته ځي، اما چون ایران خپل هندوانې لري دې ته نه ځي او مرکزي آسیا ته هم بعضې وخت ازبکستان او ترکمنستان ته هندوانی صادریږي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلو له کمالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعنن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمای سالانه هم ګرځي. دا بعض امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30 څخه 40 سلنه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ یو عرض دا ده چې د پایې مونږ مشکل دی، پایې مونږ نه لرو. پایې را تر ولګولې ده شنوار سره کې پایې موجود نه لري. شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایې ولري. الله ما سلام کامیاب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دا هلمند څخه می تماس نیولې دي د زمر د علاقوم زکری ر شایستم زکی دي خصوصا د ناوی ولسوالی ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي دغه یو خایښ مر د وطنداران دي زکی سمې دي خو دغه د دغه بچګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي تیر غټم زکی مګر وصول لشکي ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکې چې د ځمکه په یو ښه ترتیب سره وکړي ځکه مشایسته دي پراخ ځمکه لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د مې نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو غوړه غوړه وړاندې لند خبرونه. نړیوال سلوریز جام کې استرالیا ته ماتې ورکول وروسته د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد باورمن شوی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد لی ال سالی وروسته په خپل خبرو کې وویل چې باید په ځان باور او اعتماد ولري چې پایلو به هم ګټلی شي. د خپل لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي دي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوای له لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو هرکلی کړی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې له نیکاراګوای سره د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی. تر دې مخکې د نیکاراګوای رسنیو راپور کړی و چې دغه هیواد افغانستان لپاره ناستوګن سفیر معرفي کړی دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په دروشت ولایتونو کې د سختو بارانونو احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې نن بعد بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کندر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب کې وروښتونه وشي. او د یونان د هایډری ټاپو په ځنګل کې له لګیدو وروسته دیار لس کسان نیول شوي. چارواکي وایي چې اور نمړی په تفریح کې خدای کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکی کې د اور لګیدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. یونانیو چارواکو پر نوویل شي اور د جمعې په ورځ د تان د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې لګیدلی و. د ډیرو خارې وروسته اور مړ شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سح کال څخه کم 1500 هکتار زمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
موږ د پاله تر رسیدلې چې باید پسکرو ته د کوکنارو د کښمنه کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل مېشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې طالبانو سح کال د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
قیمتي تریاک
سح کال د تریاکو به ډیر لوړ شوې دي. هم د عمل خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلې دي. هغه سیمې چې اوبې درلودي هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل.
د چینشي مواد ولې عزت نفس لمنځوړي په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
د عزت النفس نشټوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پریدي، کور ته روغ رمټ ستنیږي، خو یو شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی
او زیم اکرم ولی
والکه تدل تسکوی شکر ده علاج دیوشو خچاق سورا و سپین زبان در نجورشو مو خواسی هم داد سریخو پتند که نخیتیو تو ولی برتر آغلی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د
ملګرو ملتونو په غراپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو، راغلی چې د طالبانو حکومت سخت کال وکولای شوای چې څه کم 1500 هکټاره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو تر څنګ سخت کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي دي. د موضوع تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سږکال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکټاره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2004 وروستم کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شي وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ایز او نړیوالې همکاري غوښتنه وکړه، د روسي هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ایزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا $1,055 ته پورته شوی او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازې کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي، باید په افغانستان کې د بدیلې معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
موږ دې پایلې ته رسیدلی یو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از طریق اعمار بندهای آبگردان
د بدیل معیشت پروگرامونو پیاورتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شوی تخمونو ویش، کیمیاوي سرې د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینې ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچني بندونه او د ستروس 280 باغونه جوړ کړي. د 25 هکټار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,603 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشا د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاص وانه
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یختنی وغله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسیدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سږ کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو څلور میاشتې دوام وکړ. تحلیلګران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دلوي په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 شمسي کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د مني په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیر یې نه دی اعلان کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې شوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولای شوه چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي.
سکل د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي، همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د مني د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 شمسي کال کې خپور سو ښوولې و چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند که، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده د کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته دې غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږ کال هم د پرو سږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګرو ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پرو سږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړي او سږ کال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سږ کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت و نفس، د ځان درناوی یا د ځان ارزښت له منځه وړي او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفي فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت و نفس له منځه وړي او که د عزت و نفس نشتوالی د نشې لامل کیږي، نشه یي مواد ولې عزت و نفس له منځه وړي، په معتادینو کې د عزت و نفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي، او د عزت و نفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه با ارزښته یې. نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس له منځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري. نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې روږدي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښت اشخاصو په سترګه کتل کیږي. نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا او ته مخه کړي چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي دغه محیط هم د هغوی د عزت نفس له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه شو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي، د خپل ضرورتو یا اړتیاو اظهار نشي کولای، چې لچا خپل اړتیاو یا کوم ضرورت چې لري لچانه وغواړي یا پوره کړي. د ځان په اړه پر خپل منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او استراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثر کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه هم د نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له سره ول ستونزو سره مخ کوي.
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه کوم شخص عزت نفس له لاسه ورکړی دی، زیات مسترب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطر ډکارونه ترسره کوي، له ټولنې اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښه نشین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډیره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډیره ګرانه پرېوځي. له خپل ځان او قوارې نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپل د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپل دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان د پاره یو عار یا فیغور بولي. نو که دغه کس د اعتیاتر څنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشې په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت نفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشې موادو ته مخه کړي عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا ښه وي. ولې کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلات و د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولې د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولای شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا شته؟
که یو معتاد نشه ای مواد پریگ دی کم عزت النفس چی ده احتیاط لعمل للاس ور کلی دی ده غیوازی ده نشه ای موادو پا پریخودلو سره بیرت لاس نرازی بلکه ده ده پامل لخواه ده تباید یو روحیه ور کوله سی ده تباید یو کار شغل برابر سی او ده امکان پا صورت کی کچیری لیو ارواپو یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعده سی نو دغه ټول کړنې د دې سب ګرځي چې دای بیر تخبل عزت النفس لاس ته راوړي.
آیا په هدا لاس چې نشد انسان حفظه کمزوري کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې انسان یې د پنځګونیو حواسو په واسطه پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه مختصی وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ورباندې وکوي دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې پر یو پیخه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی د شی ثبتولای نسی په حافظه کې، هغه یې علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا په هدلاست
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې اکرام په نشه یي موادو معتاد وي، خو څه وخت ورسته کلکه اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورزي او هلته تر څه مودې تیرولو ورسته کور ته روغ رمټ ستنیږي. دا اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډیر خوشاله وي، خو یې وش په ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پلاره یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وو ولې خپه کیږم؟
ووایه بچیا څه خبره ده پلار، به دې ولې خپه کیږ؟
ما خو بوډار پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویا چې په خیر جوړ شوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلاره اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه راباندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویا؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه اکرم، زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خود ده ده لاسه زما طول کاروبار تبا شو، اوز بیا دوکان پلاس ورکم چی طول سرمایه می پوبوله او کی؟
اغا وقتون خود تیر سواله، تو مجز مش بخوانی چپونه بیتره تازه کوی، پر تایه چه پرخ دی؟ بشیر او دی دی دوار زامن دی؟
یار خزی، که ریختی او ایم باور نشمر بانی کولی.
اوز خود شکر روخ جور دی، ولی باور نشمر بانی کولی؟
زدام نم چی اوز جور دی؟ خو که خپل یو پخوانی پودری انډیوالی پیدا که بیرته به پودری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلار کما دا مردار عمل کولای نو دا یو کال به می کړای وای په خوانی ملګری می هر ورځ وینم خو خبر هم نه ور سره کوم زه په خپل خیر او شر خپویګم څه ماشوم خو نه يم
وسره ستا ونی زړه داسې تور دی چې په خپل ځی باور نه کوي دی خو بختای مکر په یو ورځ ټول دکان ته ور نه اچوي هغه دی تا او بل ځی دی ور سره ناست یس
خا پلار ستا خو خدا چې به اور روان کی یو کنه زه نور لدی کور زما
والکه پدانی مش پچیر دی
زما خو خدا چې هر چیرې زما زمبا کله چې په کور کې څوک آرام نه وي او چاته سړی په سترګه نه کتل کیږي نو تر دې کور خو زندان خدا زندان بس زلاړم
هو سړی دالک دی ولې خپه کړ په څه تکلیفو مو علاج وکړ څو کاله وروسته مو کور ته بیرته خوشحالي راغله او تا بیرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
دالک سره جور مات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بیرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بیرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي موږ دا پیسې څه کوو هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نشو تاړ باسه
سر ماخام کوا خوبنا بنگل و نئی کرے جانانا لا 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 لا
اسلام جانا السلام علیکم
وعلیکم السلام اوہو اکرم ذاتے
او زیم اکرم ولی
والک تدل تچکے بے شکر دے علاج دیوشو غچاخ سورا اس پینز واندر نا جوشو مو خواسی هم داد سریخو پتاند که نخیتیو تو والی بیر تراغلی
هو ازی خورشتی هم چی جوڑ شوم
نو چی جوشی بیاد سکوی چی دی مردار لگتی تا بیر تراغلی
های های کور خواه اغا وقت کوری چی سڑای پکی زد ولری او آرام ای خو چی زد دی نی او سوک باور ندر باندی کئی نو دا کورم سڑی تا سور تا نور شید
ولی پا کور کی مو چه خبر و
بس اسلام جانا دا داسې وطن دی که یا وار په پوډرۍ یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډرۍ راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډرۍ په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانه په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار د خدای او دا چټلي خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او علاج ته مې بیایې ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو هغه ته هم بیرته دې چټل ځای ته راغلې
ای ای دا پاکی څه ګټه لري کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي اوس نو راسیات پرې ده زر راکه یو پړې چې څه خمار یم
دغه دې بادار واخله زموږ یک دلستا پر مخ خلاصه ده دا زه غټه پړې به درکم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی دغه دې واخله نو
که څه وایم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
I'm لری چنار دی جنین کنوبن بلتر دری شان دی پزانا میلن بلتر دری شان دی پزانا میلن حالک لری چنار دی جنین کنوبن بلتر دری شان دی پزانا علم مینا مینا نشتا بسم الله مربلی علم مینا مینا نشتا بسم الله مربلی سوداگری لیو پبلی خرس بینا عالق نریچ نار دیج میل دنو بنا بطر زلی شان دی بغانا میلنا بطر زلی شان دی بغانا